فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وای چې یو نسبی شاید چې یعنی په یو هیواد کې بعض موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وای چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړې اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپله د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت ټیټوالی یو بله هغه اغیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایه سي هغه نسي کېدای په یو ټولنه کې رایه سي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه هیواد د آبادی په اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف سو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچه ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلای شي سرمایه گذاري، او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې له هغې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کوی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کوی چې په هغه رنګ چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي چې په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلې ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دی په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغه ته مشخصه جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولې هغه اول نوم اخلم چې اول رشوت ته، یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصه جزاګانې تعین کړې دي، اختلاس ته، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایه یا د دارایۍ یا د شتمنۍ قانونی زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفې پریښودل بې د امر له اجازې نه، او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړې استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخواني جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت رشوت د رشوت ورکونکو او د رشوت اخستونکو مجازات برابر ورسله، اما په نوی د جزا په نوی کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري، په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانې جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم ک چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له لسو زرو نه تر شلو زرو پورې وي په دوه کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له یو میلیونو څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله لس کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک لس زره افغانۍ رشوت ورکړي نو په پنځه چنده زیات باندې دی محکومیږي، یعنی دی مجبوره ده چې پنځه چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک لس زره افغانۍ رشوت ورکوي باید پنځه زره افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که لس زره نه تر شلو زرو زیات دی رشوت ورکوي باید په لس چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی تر یو میلیونه زیات رشوت ورکړي بیا دی په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله لس کلن بند یا لس کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور یو لک افغانۍ اختلاس وکړي په دوه کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي، او که چیرته تر یو لکونه تر پنځو لکو پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي په تر دوه کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي، او که چیرته تر یو میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر سلو میلیونو پورې له لسو میلیونو تر سلو میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوی کوټ دوامداره حبس موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له شپاړسو کلو نه تر شلو کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلو نه تر دیرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپیتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دیرشو زرو تر شپېتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرقه ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا څو شپې مخکې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو ګزارش خپور کړ، په هغه ګزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنې په هغه ګزارش چې په 2016 کال کې نشر سوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کو، یعنی بالا سوریه سومان سوریه سودان او سومالیانه مخکیسو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېری غرق سوي یو، اما بیا هم تر 2016 کال نه و امتیاز ډېری اخیستی دی، چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانونی سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا هغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچه راټیټه سي، او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي و تر هغې نه په دې کال کې و نمرې ډیری افغانستان اخیستی دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه اوسې د فساد له منځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په فساد له منځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد له منځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي، او بل ده چې د معافیت د جزاګانو معافیت له منځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړ وي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي.
ډېر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په طبیعي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وسریه شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي، ځینو د سمبول